راغله چې دا به امریکا دی ته اړواسي چې دوی هم د خپل اړخه سندرمخت وخی خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده او دا د طالبانو لپاره د یو ټیسټ او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي او تر هغه وخت پورې چې د ښځو نجونو پر وړاندې د مکتبونو ښوونځیو دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزوي زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ده چې د افغان خزو د بشري حقوقو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک ترسیدو وروسته افغان خزي د کار او تعلیم په شان حقوقو څخه محرومي شوې دي او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن جمعه د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقوقو د څانګې مسؤل محب الله طيب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
نشست به ابتکار اتحادیه اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیه په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو د بشري حقوقو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي او تکرار په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقوقو سرغړونکو ته څه عواقب لري دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپا اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلی و چې د 2020 میلادي کال د اگست لمیاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو د وضعیت سخت خرابې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکي ځپنې تورن کړل. د پچنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې ویلي وو چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه سندرغاړي نغمه وای چې افغان هنر بنه پریشتو چمړ شي
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسېږي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وای چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي لالاتو ځانو نخلاص کړي
دا وې سه په بار ملک یا غونډي هو ادونو توي سه خرڅ کې
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وای
نقد په کار دی او ځانګړی
له ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغه مقالو شغیدلایم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپ شي
اړیمه کلی کنه باید اول یو خلاصه ولري
د خبرونه پورستیو کې لنډه کیسه درته لرو
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل پلور روانه سو
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی دی چې د موسیقي سامان آلات کاوندوی هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر در سره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅه وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیژندل شوي سندرغاړي نغمې ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اوریدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده ده غواړي چې نوي موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده ده چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوي سندرې جوړ کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي، کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له هرې شونې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لاره به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
هردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرغل را در سبخم چار از در مرا مرا در
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنۍ دو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوری دی چې د موسیقي پاکلار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیه له مشر استاد کمینګل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمینګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو. نور دا کې ټول هنرمندان حیران حیران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپله منتو خرڅو دی کور مخه کې دغه سې حالات دی چې زمونږ دسې نور کشران بچې هغوی خو مزدوري هم کولی شي مونږ هم کوو، داسې نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمینګل استاد رسنیو ته یو مکتوب
رسیدلی دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلوري د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهېږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسه په بار ملک یا ګاونډي هوادونو ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې پیغو چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقۍ آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو لپاره موسهسه کړی یا رخلص شوی؟
زه خبر يم چې د زرولی باجه ماته کړی و مالته چې بلټی کړی و چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې، نو راغه اخیسته ده مات کړی ده نور سامانونه ور سره کا پراته دي مونږ ته راکې زمونږ هم دغه وسیله د رزق او روزي و. دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو مکتب
په دې وروسته لسمهشتو کې د WP یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځنګړی توګه په ننګرهار کې په لزګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یو ټیم کارډونه ورکړل شوی دی. مېش په مېش ورته پیسې راځي او دوی یو سٹور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کوم مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي استه په دې برخه کې؟
مونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد خوانه د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته مونږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیکه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستی دغه ټول وایي بې تنخوا مونږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمین کول.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د دوهمې هجري پیړۍ په وروستیو او د دریم هجري پیړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دته د اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروسو او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یو ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخي برخي د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته تشکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنکړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالاتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر لپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډیر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لږ دي. نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي توری په توری، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه
تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بیخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نا آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نثر یو ځای کوي، خو د دې د ذوق داسې موزیکال ذوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځای بل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه موږ په شعر کې په هر مصره کې ډیر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځای بل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یو کلمه په ډکشنری کې یو معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یو مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دویمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سکه د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې يم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شاید دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، شعر د په نامه د لیک ان سپری، دا ټول شعر تقریبا 12 مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمی د آرامش هم آهنگ لري او مانا. مګر دوه ډیر خپل اشعار کوم لرم
په امتی برخه کې، ځکه چرته تاسو یو مثال درکم. مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را پیا چو چوي په خونی هاتیس پرشوه مای پرسته زه هم مست آتی هم مسته دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جمله لنډ دي او د دې له خاطر سه معنا هم هیجانی ده. نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې خپل په دې شعر باندې سترن نشم کول، خو دا د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې ما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي لیوانی را لربه سکڑی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنزیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنزیر دا یو تجنیس کې دا دی، او بل دا چې دا دغه لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي. دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان هم لري چې په عمدي توګه د دا فکر کړی وي چې دا لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوی تاثیر په لوستون کې ډیر وی. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شونو د یو بل بیت فرزن دی وی چې وخت نه وبهار دی چې جدا له خپل یار دریغه 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 چې به یار زی بهار. دلته په دې اخر کې د بهار یار گلزار دغه لانگ واول یا اوجد واول دا یو رقم دی افسوس معنی تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگه زب دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا, دا, دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لاند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمن د توپیر نه کار وا نو خو په دې مشخص شعر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورې نو زه په دې باندې افسران شم کولای خو دغه چې په عمومي توګه دا کار کیږي همیشه کیږي.
ځینې کره کتون کې په دې نظر دی چې هغه حروف چې هغه له پوز نه تلفظ کیږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره ده نه وي مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغه سې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي او زه ډېر خوشاله یم چې دغه کې تاسو نه دا اورم ځکه زه دینه خبر نه وم چې دغه شیان دې باندې څوک کار کوي. دا ډېر ما خپل یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هره لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا مین لري. نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور صاحب اصطلاح به تعمیم غلط امکان لري چې سړی ډېر پرشوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نه آګاهانه ډول په آثارو کې دغه څه شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي. او همدا وایي که حتی په یو شاعر کې یو شعر یو یو خواته دی بل شي بل خواته.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلی په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اور.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، دا غیار لار تر کور د بادار ده، خو زمنګ لارا تر یار ده یا تر دار ده، دغه خار د کوم وطن د سوداګره، دغه خار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده. هسې نه
د اسرافیل د شپیلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینۍ ده بی بی زوانه دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده د رندانو د پیالو کړنګ ته ایسار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي خزانه لکوم ستانه را دوچار ده پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس دې هره ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تلستونی چې د لار ده دا د مار ده دا چې هره ورځ مې هره ساره وژني دا چې هره ورځ مې هره ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړی دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړی دلستا د چارګل یوه پره په کار ده دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه د هر مات ستوري هنداره دغه اوښکه چې په ګروه د سهار ده نو څار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چمه چې شمله د لوپټونه پکې زار پلو پټونا پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې تر څنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمنی ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د نظر ته غوښ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصول ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د حل دپاره کوم کړنلار یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیه څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي، او په اخر کې هغه یو د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلانای ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو
د تشریح لپاره باید علمی دلایل ورکی او په اخر کې ماخذونه دا یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ماخذونه چې مو اشاره ورته وکړه، د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدی شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خود ماخذونو لپاره ځان د سافټویر کاریږي، سی سی ټاوی او مندلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې کی هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر انجن ما یادونه کوي، د یو سرچ انجن لري او په اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دی درته. او فارمټ د ماخذونو فرق کوي، عمومي دوه فارمټ دی چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې، دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره، دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلیک ورولېږي د خبرول لپاره، هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ، هغه د ماخذونو د پکتو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي، حتی هغه ول ریویو ترملي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا په دمو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي، خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپیږي او اما په ډیرو معتبرو ژورنالو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د خلاصې یا ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او نزيات باید نه وي، خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې چړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنا ټاکو، خو کچیر ته محدود وته کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او کولای شي زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقاله د صفو په تعداد کې ناراضي بلکې د زمایم په شکل ورسره ای. دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکی، یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو د لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکی او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسی نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترتوي.
ځینې لیکنې د سوي چې لمړی مؤلف لري، ځینې لیکنې بیا لمړی مؤلف نه لري، دوهم مؤلف لري، دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لمړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپی مؤلف او وروستی مؤلف، دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لمړی او وروستی ډیر مهمه ده. لمړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي، چېرنه هم د کړي دا پروپوزل هم د لیکلای دا او د چېرنه میتود هر څه کار د کوي. دوم دریم سلرم معرف چې په راځي خو هغه کسان چې د چېرنه کې مرسته کړي دا معمولا د ګروپ غړي د چېرنه ګروپ یا معمولا په جنې چېرنه چې څو پاتونو ترمنځ کې څو چېرنه د مرکزو ترمنځ یا پرې کې چې هڅه چای و وړه برخه مخېستي یا مؤلف اغا انته ورسره وکړي کې اغا ورستي نو چې راځي اغا ته بیا اغا سینیئر ریسرچر وای اغا نو تقریبا همیشه یا د چړنیز پروژې مشري یا هم د ډپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې اغا د ټول پروسه د چړنی او د چړون کې د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي په باندې غو هغه خاطی د چې دی چاپ د پاره مخکې لدی چاپ ته ولاړس یا د اقل جورنال ته ولاړس د پاره خاطی د سترګو ته رکړي د تبع سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دی. په دامن کې چې څوک دی دا پې 15% کېدای شي د 15% برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي استراتیجی ورته کاري مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکې د تیړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر تیړونکو یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګوري چې دې سړی څه کړی دي څومره کار چیرته کړی دی بیا به کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یاد ته کار ورکول لغه نه پښتنه کې ضروري دي سړی کار څنګه وو خو په چیړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چیړونکي هیڅ رئیس نه لري نو چیړونکي د پاره د دې د چیړنو تعداد او د سټیشن چې څومره د په دې چیړنو کې د چیړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګ په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپل چیړنې خبرې کړي نو تاسو کاریاوه مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چیړونکو نوم ولیکي هلته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا چیړنې خبرې شوي دي څومره چیړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سټیشن سوي هغه چیړونکو ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلګي لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او ار سی ډی چورته وایي یعنی د چیړونکو د ریسرچ آی ډی ده نو هغه چیړونکو د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د چیړنو تعداد د چیړنو کیفیت د چیړنو کمیات د چیړنو ځای د چیړنو موضوع اصلا د چیړونکو پروفایل جوړي هیڅوک به دې په اته کې دایي چې وخت چیړونکو لیدلې نه یي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دې چیړنو او کیفیت او کمیات د چیړنو
له شغله تنها څخه په مننني ازادي راډیوي مجله ل ازادي راډیو په منځني صفه دوه لښپښنی وی په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولې طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روسو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړی او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي د سینشي چې دا بوټي بيخي پسې ورکشي په دې راپور کې د خلکو اندیشنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنی کلک او نسبتا نری پانی سپین زړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څانګو ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبي خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالی ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالی چې د سین دواړو غاړو ته پرتی دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلی او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځته لیږي
په یاد ولایت کې حکیمان او یوناني طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره خه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسد آباد کې یوناني طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې ویل.
خوګولې بیلابل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نه باد دي، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجيږي دا غي په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي به وای ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته دند سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل،
د خوګولې بوټه چې ده سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې اند ننګرهار چې کوم د سین په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده، یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه غا بنیاد ختم نشي. موږ ټول ولسوالان ته ویل دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدری غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لاندې کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پانه پر غوي کې شوده، د پانه رګونه د خپل لاس ترګو ګن خونری ورتشکار اسول، پانه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پانه لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. دب د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټې پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی را وویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولي وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشه دلې چاینکه.
نام تو رسام پیکاسو وی هنر حق درواغ دی
چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درکړو. له همدې سره آزادي رډوې مچل رانغاړو تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه غواړم. شدی وي
آزادي رادیو لوونه تر وو.